قدر من کو اوریدونکو یو وار بیا ستری مشه دا وخت په پیښور کې د ماخام 3 بجې شوې دي د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړې کې زه منور شاستا سو هر کله کوم په خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا په کوزدیر کې د ځانمرګي چاودنې پترس کې و کسان وژل شوي او یو وشتوبل شوې دي د یونان چارواکي وای کارنل قذافی په لیبیا کې روانه شخړه هوارول غواړي په خبرونه په سر کې بعد پامیر ساحل نه د دې سات تازه خبرونه واورو
د مشال رادیو خبری سرټی کې په کوز دیر کې د ځانمرګ برید پر مهال د وژل شوو شمیر وو تر رسیدلې په افغانستان کې په څلورمه ورځ هم د قران د نسخې د سیزلو پر ضد مظاهره شوه او په یمن کې امنیتي سرتیرو پر مظاهره کوونکو ډزې کړي چې پکې لګتر لګا 12 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې د یو ځانمرګ برید پر مهال وو کسان وژل شوي دي. لسمه د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان
د کوز دیر سیمه منډا موټرو اډې سره نږدې یو بارګن کې ځانمرګي بیت شوی دی چې د اخریت لا تر مخه و تنان پکې مړه او یو وشتنان پکې جوړ دی. د پولیسو تر مخه دغه یو ځانمرګي برید وو چې یو سوار لس کلن نامعلومه تن کړی دی.
د یادونه وړ ده چې 13 ورځ د پنجاب په غازی خان دیرې کې د یو صوفي بزرګ پر مزار په شوی دو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي ول او خواوشا سل ژوبل ول. په افغانستان کې نن په څلورمه ورځ هم په امریکا کې د یو پادری لخوا د قران د نسخې د سیزلو لکوله مظاهرې روانې دي. د لغمان ولایت د پولیسو مشر عبدالغنی عبدالعزیز غرنۍ وای د ولایت په مرکز مهترلام کې په سلګونو مظاهرچان راغون شوي ول او پولیس یې په کاڼو وویشتل. پولیسو د مظاهرچانو د خورولو لپاره هوایي ډزې کړې دي. په تیرو درو ورځو کې د افغانستان دننه د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي چې پکې د ملګرو ملتونو و بهرني کارکونکي هم ول. د تیرې میاشتې په شلم نیټه د امریکا په فلوریډا ایالت کې یو پادری قران سیزلی چې لکبلې په افغانستان کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې پیل شوې. د افغانستان د هلمند ولایت په مرکز لخکرګه کې د یو ځانمرګي برید پر مهال درې کسان ټپي شوي دي. لسمه د مشال رادیو خبريال وای د هلمند د والی ویاند داوود احمد زی د پیښې پخلای کړی دی او ویلي دي چې ځانمرګي د استیناف یا د اپیل د محکمې ودانې ته ننوتل غوښتل خو پولیسو ونیو. احمد زی وای دوه ځانمرګي برید کوونکي راغلي ول یو یو په ژوبل حالت کې نیول شوی دی. نوموړی زیاتوي چې بل کلا ځان والو زاونو یو پولیس او دوه ولسی وګړي یې ژوبل کړل. یمنی ځواکونو د ولسمشر علي عبدالله صالح د واکمنۍ پر ضد پر راپورته شوو مظاهرچیانو ډزې کړې دي. د روغتیايي کارکونکو او عیني شاهدانو له وینا سره سم په ډزو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او ګڼ شمیر ژوبل دي. دا دویم ورځ ده چې د امنیتي سرتیرو او مظاهرچیانو ترمنځ د تایز په ښار کې مخامخ نښتې شوې دي. د تایز له مظاهره کوونکو سره د یووالي ښودلو لپاره په نورو ښارونو کې هم لاریونونه شوي دي. په هدیده ښار کې فعالین وایي پولیسو ورباندې ډزې کړې دي. لونه راهیسې د حکومت زد روانو دی مظاهرو کې له 500 زیات کسان وژل شوی دي. علي عبدالله صالح له 2.5 کالون راهیسې د یمن د ولسمشر په توګه دند تر سره وی. د لیبیا د واکمن مومر قذافی استازي عبداللتی عبیدی نن ترکیه ته ځي چې د یاغیانو او د قذافی د ځواکونو ترمنځ نښتې ودروي. د قذافی استازي پر داسې مهال ترکیه ته ځي چې ایټالیې له یو شمیر غربي هیوادونو سره د لیبیا د ولسی لنډمهالې شورا په رسمي ډول پیژندو لپاره لاس یو کړی دی. عبداللتی عبیدی تېره ورځ په یونان کې د بهرنیو چارو له وزیر دیمیتریس دروتساتس سره لیدلی ول. تېره میاشت د قذافی د 40 کالنۍ واکمنۍ پر ضد له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې پیل شوې وې چې ژر په خونړیو نښتو واوښتې. د یوناني چارواکو په خبره قذافی د شخړې د هواري لار لټوي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د خلیج د همکاري شورا د ایران غندنه کړې ده او تورې پر پورې کړې ده چې د شورا د غړو هیوادونو په کارونو کې لاسوهنه کوي. دا بیان تېره ورځ د سعودي عرب له پلازمینه ریاض د شورا تر بیړنۍ غونډې وروسته خپور شو. شورا په ایران کې په خصوصي ډول پر شیعهګانو تور پورې کړې ده چې په بحرین کې فرقیز تقسیم لا نور پراخوي. په بحرین کې شیعهګان د سنی پاچا د حکومت پر ضد مظاهرې کوي. تر دې مخکې ایران هم پر سعودي عرب نیوکې کړې وې ځکه چې سعودي عرب بحرین ته خپل سرتیري د حکومت د مرستې لپاره استولي ول. د خلیج د همکاري شورا په خپل بیان کې ویلي چې شورا په کویت کې د جاسوسانو د شبکې د جوړولو لاله د ایران ښکار لاسوهنه غندي. ایراني او چارواکو لامخ کې په کویت کې د جاسوسۍ تورونه رد کړي ول. د بلوچستان په دالبنیل کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې یو کس وژل شوی دی. نور تفصيل د مشال رادیو خبريال نیاز مساخیل راکوي.
دا پیشه هغه وخت را مخته شو کله چې حاجی دین محمد ډرایور او سادولا نومي کلینر له دالبندین څخه د کوټي پرخوا په خپل ټرک کې روان وو چې ناڅاپه برید پر وشو. د دالبندین د لیویز تانی مشر عبدالجلیل وای چې نصرګند ډاکوګانو پر ټرک ډزې کړي. د لیویزو په وینا په ډزو کې د ټرک کلینر سادولا مړ شوی او ډرایور حاجی دین محمد سلامت پاتې دی.
تاسله مشال رادیو خبرونه اورید. او اروپا د امنیت او د همکاري ټولنې او اس سی ای په قزاقستان کې د یک شنبه یا د اتوار په ورځ پر شوی ولسمشریزو انتخاباتو نیوکه کړې دي. د ټولنې ویلي په دې هیواد کې د سمو ډیموکراټیکو انتخاباتو لپاره اړین اصلاحات نه دي عملي کړل شوي. په خپل یو بیان کې او اس سی ای ویلي د یک شنبه په انتخاباتو کې هم هغه کمی لیدل شوی دي چې په تیرو ټاکنو کې لیدل شوی وي. د منځنۍ اسیا د دې هیواد ولسمشر نور سلطان نظربایف تر راتلونکو 15 کلونو بیا ولسمشر ټاکل شوی دي. خبرونه پای ته ورسېږي.
قدر منوریدونکو د مشال ریډیو په اخیری خبری غړی کې مو د پامی ساحل نه خبرونه واوریدل. د رواني غړی په خبرونه کې مو درلا د ریپورتونه شامل کړی دي. په کوزدیر کې د ځانمرګي برید په ترڅ کې د وجل شو کسانو شمیره وو تر رسیدلې. اسلام د بیګناه خلکو د وجنې په اړه څه حکم لري؟ یو عالم یې تشریح کوي.
قران مجید دی حواله سره حکم دا کړی دی چې من قتل مؤمنا متعمدا فحسبه جهنم. سوچ یو مسلمان سره بغیر د سوچینا په اسلام باندې وقت لکی نو بلا شبا قران مجید ته هغه مقام جهنم غړلې دی.
ترهګری او پوزي عملیاتو د قبایلی خلکو ژوند ډیر اغیزمن کړی. د در ادم خیل یو اسویدین کوي
زمونږه علاقہ چې کومه ده هغه بالکل د میډیا ول اګنور کړی ده، حکومت اګنور کړی ده. مونږ ته دا پته نه لګی چې زمونږ د چا سره دښمنی ده. حکومت هم زمونږ خلاف ده، دا نور خلک سمره دي هم زمونږ خلاف ده.
د یونان چارواکی وای کرنل قذافی په لیبیا کې روانه شخړه هوارول غواړي.
اپو
د لیبیا استادی چې مونږ ته څه وویل د هغې نه داسې معلومیږي چې لیبیایي رژیم د ستونزې د هوارولو هڅې کوي.
او نورې سیمې خوصه چې د خیبر پښتونخوا په خیرازه او نسبتا آباده ضلع چارسده کې هم ماشومان د تعلیم اسانتیاوې نه لري. یو ماشوما د خپل سکول په اړه مشال ریډیو ته وایي
اوس موږ د استادانو کم دي، د جنکو بیل سکول ضرورت او بوم سکول کې نشته، ځکه ماشومان سین تراشي یو خبر هلار شي بوس کې.
دا او نور رپورټونه به هم واورئ مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیری خبری غړی او ری د مشال ریډیو د خبرونه په پښتو ژبه هر ورځ د پیښور په وخت سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو په ریډیوي سپو باندې هم اوریدلی شئ او د انټرنیټ تلاره هم تاسو د مشال ویب پاڼه کتلی شئ او د خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د ویب پاڼې په تاسو په دا ډول دا www.mashalradio.com. او اوس راځو د خبرونې اولنی ریپورت ته. د خیبر پښتونخوا د کوزدیر په مونډه کې یو ځانمرګي برید شوی چې له عملی و کسان وجل شوي او 21 جوبل شوي. په دې اړه د سیمینه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
د کوزدیر سیما مونډه موټرو اډې سره نږدې یو بارګن کې ځانمرګي بیت شوی دی چې د اخریت لا تر مخه و تنان پکې مړه او یو وشتنان پکې جوړ دي. د پولیسو تر مخه دغه یو ځانمرګي برید و چې یو سوال لس کلن نامعلومه تن کړی دی. په دغه اړه ځی پولیس مشر سلیم مروت مشال ریډیو ته وویل دغه چاودنې په اړه مقامی اوسیدونکی ذاکر الله وایي چې چاودنه دومره زورور وه چې خواوشا ودانو ته هم زیان اړولی دی. په دغه اړه نوموړي وویل
زمونږ جی مونډه کې کور دی او د مونډه بټې چې کوم ورته وایي دغه ځای کې د دې دومره زور چې تقریبا د دین زمونږ کور د یو کیلومیټر خوښه لري دی او زمونږ کوټه کې چې کوم لوخي موخي و نو هغه خوځولي زمونږ زوردار د مکوزي د مونډا په اډه د بس سټینډ دغه ځای کې بارګین سره خواته نږدې شوې ده او دا چې کوم دی د ماکینې وروسته بیا دلتا کرپی لګېدلې ده سخ او کاروایي شروع ده سرچ اپریشن شروع دی پوځیان راوتي سرچ اپریشن کوي او کرپی لګېدلې څوک بازار ته نه پرېږدي
جوبل تنه نږدې مونډې روغتون ته د علاج لپاره یوړې شول د مونډې روغتون یو ډاکټر پتا اړه وای
دا کې دماکه شی و مونږ ته ډیر باډیانې شپږ پنځه شپږ راغلي واغتلي او زخمیانو پسې دلته شوی دی هغه مونږ ته مرګي هسپتال ته ریفر کړي زخمیان خطرناک وو ځکه مونږ بل هسپتال ته ریفر کړي
14 وروسته دغه ټوله سیمه امنیتي ځواکونو خپل ولغه کې اغستې ده نور جوبل تنان د ډیر لوی روغتون ته مرګري ته یوړې شوې دي د ایمرجنسي وارد تر مخه د جوبل تنانو شمیره یوشته رسیدلې ده چې پکې درې تنان پیښور روغتون ته ستانه کړې شوې دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
قدر منوریدونکو د مشال پخپرونه کې د پنجاب صوبې حال درکو د پنجاب صوبې په ډیر غازی خان سیمه کې په حضرت سخی سرور زیارت کې تیر ماخام ځان مرګي بدونه شوی وو چې په کې د وجل شو کسانو شمیره درې سل وخت رسیدلې او نور اصل کسان ټپیان دي د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو خبريالي انیسه اجمل د اسلام آباد نه دا ریپورت را لګلې
د پنجاب سیمه ډیر غازی خان کې په حضرت صحی سرور زیارت کې د 14 لوجه درې سلويخت نه وجل شوی او تقریبا یو سل جوبل شوی دی د ډیر غازی خان یو پولیس چارواکي شیر محمد مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت د زیارت خو شا کې د سکیورټي سخت کمونه پر تکړه شوی دی هغه زیاتوي
45 کې قریب ډیت بتا رہے ہیں
په دې 14 کې درې سلويخت پورې کسان وجل شوی دی او د سلو نه زیات پکې جوبل شوی دی موږ د زیارت خواو شاسیمو کې د سکیورټي سخت ګامونه پورته کړی دي او یو ځان وجوم کې هم موږ نیولې ده د هغې نه پلټنې روانې دي
د یادونې وړ ده چې دا 14 تیر ماخام په صحی سرور زیارت کې هغه وخت وشو چې په زیارت کې اورس روان وو او د خلکو یو لوی شمیر پکې موجود وو انیسه اجمل مشال ریډیو اسلام آباد
قدر منوریدونکو لکه څنګه چې مو ریپورت کې واوریدل پرون په پنجاب صوبه کې په ځانمرګي بریدونو کې درې سلويخ کسان وجل شوی نن په کوزدیر کې په ځانمرګي برید کې و کسان وجل شوی دی اسلام د بیګنا خلکو د وجنې په اړه سوای په دې پښتنه دینی عالم مفتی اختر اورکزی انیسه اجمل ته داسې ویل
اسلام کی دا خودکش دماغوں سے حیثیت تھے من اول دا انسان حیثیت متعین کو چې پرپرا انسان تا حیثیت کم نظر ہوگی نگر چمون قرآن مجید چی ہغا تو قانونی شناخت و تعین انسانی سوسائٹی حوالے سرا یو غج مقام راجی نو قرآن مجید دی حوالے سرا حکم داو کرے دے چی من قتلا مؤمنن متعمدن فحسبہ جہنم سوچیو مسلمان سڑے بغیر دے سوچینا ڈیلیبریٹلی پکشدرم باندھی غرقت کی نو بلا شبہ قرآن مجید صحاب مقام جہنم گڑنے دے اور فرمائی دی سوچ دکست نہ قتل دعوت دے جہنم دی سرس را قرآن مجید قبل دے کہ ہم فرمائی دی شمان قتل نفسا کئی عام انسان ہم چی اگر چی اغام قربان نہ دے خوبیا ہم بغیر دوجی نہ سو قتل کی نو آغا دا سے دے لتا آغا طول انسانیت قتل کی اور دی بنیادی وجہ دا چی دیو انسان قتل بنیادی تو غباندی لار کلاوئی اور لار را کبھی دے انسانیت قتل کا اللہ نے سمرا ہم فتنا و فساد جوڑی گی آغاز قتل آغاز و فتنی نے شوئی بھی دید و جن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آغا تاریخی فساد طرف سے اشارہ کری گا کہ آغا آدم علیہ السلام زمان و دو حبیل و دقابیل کو میز کی جن پشکل کی ہو تو او حابیل وفات شوال ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ سمرا ہم قتل نے کی گی زدی جزائے بد کی آغا قابیل ہم شامل دی نقل قرآن مجید کہ انسان کا دم رغت کے کرام اور کڑے دے دم رغت تحریم اور تکریم اور کڑے دے یقیناً اسلام دہاغ انسان دا قتل حوالے سرا دا چاہ ہم اس ارزائی نشک حوالے نطول نہ بدتر انسان بہاغ دے چاہ نور انسانانو تا اور انسانی معاشرے تا اگر دا فساد دا تکلیف اور دا ضرر باعث جوڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طول نہ بہترین انسان ہاغ گڑے دے چاہ انسان نور انسانانو دا پارا اور انسانی معاشرے تا مفید نہ مفید تر ہو گرے اور فرمیلی دی چیز مسلمان تاریخ دا دے چمن کریم المسلمون من لسانه و یده
مشال ریڈیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر من اوریدونکو د دینی عالمانو خبرې مو واورېدې چې وای اسلام کې دی بدترین انسان هغه دی چې د لاس نه د خپو نه یا د جبې نه بل انسان ته او بل مسلمان ته ضرر ورسیږي، او دا چې بغیر له ګناه څوک بل انسان وجني د هغه ځای جهنم دی. خو په صوبه خیبر پختونخوا او ډیر غازی خان کې په دې ورستیو کې یو شمیر برمی بریدونه او ځانمرګي حمله دا سرګندوي. وسلوال طالبان اوس هم د پوځي عملیاتو باوجود د ترهګر بریدونو توان لري. د بدامنې د روانو پیښو په اړه زموږ همکار مجید بابر د سیمې د یو سیړونکي او خبريال رحیم الله یوسف زین پختلی.
نو مو خدا ګورو چې د سو دا سپېڅې چولشي نو د اړخو بیا کاتکی ځکه طالبان تحریک طالبان پاکستان یا جاری هم خیال چې کوم ډلې د نغی ذمہداری یا قبول کی او هغه داو چې دا کار مونږ کړل. لکه اوس پلی غازی خان کې چې کوم ته خشوي دا مزار کې دا غي پلخو دی تختل غلا راست دا تحریک طالبان پاکستان او د نور پیښو چې وشي چې یو پاره کې عام خلک وجل کیږي کی ادا په فضل الرحمن باندې د امري شوی دی د زلا دا غي چا اوس پورې داونه راکړي. البته دا غي چې لکه نن د حافظ ګل بازار ویان دی هغه ویلي دي چې موږ د زړه پیښې قاتلان معلومه وو او ایله به سزا ورکو. دا د چې دلته کې طالبانو جاګان ډېرې دلې دي نو اوس دا نه معلومه کې چې هغه نور څه وایي.
رحیم الله یوسف صاحب، تاسو په نظر د پاکستان د طالبانو کې داسې منځ کې نفرتونه رامخ کې شوي دي، کرکې رامنځته شوي دي او بېلې بېلې ډلې جوړې شوي دي؟
دا وګوره کنه، یو خو تحریک طالبان پاکستان دی چې هغه سره بیا نور مختلف ډلې دي، هغه مرکزیا کې پنجاب کې مشته، نور ځایونو کې مشته. دا د شمالي وزیرستان طالبان چې دي هغه خو د تحریک طالبان پاکستان برخه نه دي. دوی خو ځان له نظر دی د پاکستان حکومت سره د دې امن پریکړه شوې ده. د نور دغه جهادیان دي هغه ځان له خبره کوي. نو زه فکر کوم چې په دې کې اختلاف موجود دی.
رحیم الله یوسف صاحب، د تیرو سو کلونو راهیسې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې پوځي عملیات دوام لري، خو د هغې نه پرته که تاسو وګورئ په دغه بریدونو کې یو زیاتوالی راغلی دی، نو ستاسو په نظر دغه عملیات نتیجې نه دي رامخکې شوي؟
نو لا مکمل خو نتیجه مخې ته نه ده راغلې. یو نیم ځای کې لکه سوات او ملکنډ ډیویژن کې پاکستان فوج ته کامیابی حاصله شوې ده، خدا دې چې مکمل هو لا فتح نه ده حاصل شوی. وکاله وشو د عملیات روان دي او اوس هم دغه طالبان چې اجان چې دین هغه کول شي چې هغه د چودنیو کې حمله کوي، نوې مشران هم موجود دي، ډېر علاقې اوس هم دای په قبضه کې دي.
رحیم الله یوسف صاحب، تاسو د سوات او د ملکنډ خبر او کا نن بیا راپورونه دي چې په مونډا په کوز دیر کې بیا یو ځانمرګي برید شوې ده، نو تاسو په نظر بیا دغه سیمو ته دغه وسلوالې ډلې خپل جرړې بوزي؟
جرړې خو نشته، خو البته کې دوی حمله کولی شي. مخکېم کړی دي دغه دیر کې، کړی سوات کې، کړی دي د سره خوا کې د قبایلي علاقې د افغانستان تلندا دي. دغه ځای کې پټې دي شي، راتلې شي، حمله کول شي. زه فکر کوم دا دغه ځای کې تاسو پورې فوج ته ملیشه شته، دغه معلومه کې چې حالات مکمل په قابو کې نه دي. هلته لا مکمل امن نشته، هلته خطرات موجود دي او ځکه دا حمله کیږي.
دا و سیړونکو او خبريال رحیم الله یوسف زئی چې په سیمه کې د روانې بدامنې د پیښو په اړه زموږ همکار مجید بابر سره خبرې کولې.
گلونا د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه د هرې شنبه یا نهې په ورځ په پاوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.
قدر من اوریدونکو د مشال په خبرونو کې ګلونه او دا ډول نور یو شمیر خکولی خکولی هفتوار پروګرامونه هم اوریدل شي. خبرونه او ریپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. دا وخت د قبایلی سیمې حال درکو. د پاکستان پوز د تیرو دریو کلونو راهیسې په دره ادم خیل ایجنسی کې د ترهګرو پر ضد عملیات شروع کړي. د دې عملیاتو د شروع کولو په نتیجه کې د پیښور او کوهاټ ترمنځ لاره او کوهاټ سورنګ هم د سمودې لپاره بند وو. دا چې په دره ادم خیل کې طالبان څنګه پیدا شو او پوس په دې عملیاتو کې تر کومه حده کامیاب شوه د مشال ریډیو خبريال خالد خان د ځای خبريالانو پوهانو او ځای اوسیدونکو سره خبرې کړي او دا ریپورت یې تیار کړي.
د پیښور او کوهاټ په منځ کې پروت در ادم خیل سیمه کې د تیر درې کال راسي د پاکستان فوج د ترخګرو په ضد عملیات پیل کړی دي. خو لا تر دې د مورته سخاتر خوا کامیابی نه ده ترلاسه شوې. په کال 2008 کې چې کله واسلوالو طالبانو د پاکستان فوج د وسلې او بارود نه ډک ټرکونه په دره بازار کې ایثار کړل، نو د هغې خلاصي لپاره عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د پیښور او کوهاټ په منځ سړک سورنګ د ډیر وخت د پاره بند او کاروبار په ټپ ولاړو. دا چې طالبان په دره کې څنګه راپورته شو او په څو ډلو کې تقسیم دي، په دې اکلا په پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز خبریال یوسف علي وایي.
2015 نه بعد چې کلا پټ قبایلي سیمه کې د خیبر پختونخوا په ځینې علاقو کې طالبانو خپل عملیات شروع کړي وو او هغې ته دوام ورکوو. دره زمونږ یو داسې علاقه ده چې په دره کې د غیر قانوني اکټیویټیز ډېر زیات کېږي. دلته په کډنیپینګ طالبانو نظر و په 2009 کې دوی په دره کې خپل عملیات شروع کړل او عملیات کامیاب حل شو. کله چې دوی د دې امیر سید اور فطر خلاف یو کامیاب اکټیویټي وکړه او هغې ملک د هغه کساری ونیول، نو خلکو سپورټ ورسره حاصل شو. هغې نه بعد بیا دوی خپل عملیات تیز کړل او په 2008 په جنوري کې یو څلور ټرکونه د آرمی کوم چې روانو وزیرستان ته هغه دوی وتښتول. هغې نه پس آرمی ته هلته کې اپریشن شروع کړو. په جنوري 2008 کې دا اپریشن جاری و. ډېر وخت پورې څلور پنځه میاشتې طالبانو چې کوم لیډرشپ و هغه د درې نه لاړو او رنګوي جنزو ته دره پوره توګه باندې د حکومت په کنټرول کې لا اوسه پورې نه ده راغلې.
ویل کېږي چې د پاکستان فوج خو په دره ادم خیل کې د پیښور او کوهاټ ترمنځ د سړک چې مخکې کراچۍ پورې تللې دي د عام اولس لپاره محفوظ کړی دي. خو که وکتی شي نو نه خو په دره بازار کې او نه خو شاو علاقو لکه تور سفر، اخروال او پیښور نیم قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو اثر کم شوی دی. کله چې مې د یو کارپوخ او سیړنکار بریګیډیر ساد نه د دې وجه وپوښته، نو هغه وویل
زما په خیال باندې څه خو د نفری کمې دی او څه د عزم هم کمې دوالو کم چې کم دی. هغه دا جوړې کې چې په دا صورت حال په خوا او د خوشا علاقو کې چې کم دی په دره کې او په باڼه کې ځانو تخکاری چې معاملې کېږي، بغونه خلاصېږي، لارې بندېږي. کوم هغه چې وسایل موجود دي هغې کې خو دې همدغه کولی شي چې سره سړک بچ کړي او دا ټنل بچ کړي. هم خدا خبر چې صحیح کله پہ حمله راغلی ده نو هغه کامیابه شوې ده. بل زما خیال چې د حکومت پشپناهي چې کومه دا او کوم د وسایل هغې ته ورکول دي، هغې کې حکومت داسې څه عزم او داسې څه اداره نه لري چې هغه د خلکو سره نیغ پرېږه ورسره ده. ځکه چې هغه قبایلي علاقه ده، هلته بیا د قبایل دي، دغلته قبیلې دي، هغې سره چې کوم دی څه
د در ادم خیل ځایي ولس د فوجي عملیاتو په وجه هم ډېر ستونزو سره مخ دي او غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي دغه عملیات زر تر زره تر ته ورسول شي.
زمونږ علاقې کومه ده هغه بالکل د میډیا ولا اګنور کړی ده، حکومت اګنور کړی ده. دومره لکه څو شولې اپریشن وشولې هیڅ زمونږ علاقې ته نه څه هیلپ مېلا او چې ډېری چې کومه لارو باندې مونږ تیری وو چې کوستونه لګېدلې وي. هلته په لاین کې ولاړو زمونږ چیکینګ کیږي. مونږ ته دا پته نه لګي چې زمونږ چا سره دښمنی ده. حکومت هم زمونږ خلاف ده، دا نور خلک څومره دي هم زمونږ خلاف ده.
په در ادم خیل کې د وسلوالو طالبانو په منځ کې اختلاف او د تور سفر د پیښې په حق لا یوسف علي مشال ریډیو ته وویل.
پرونی کوم واقع شوی ده د دې باره کې دا ویل کېږي اکرام الله یو کمانډر و د طارق سراب ملګری یو کلک ملګری و د خپل یو ګروپ جوړ کړی و د سلطان صلاح الدین ایوبي په نوم باندې او دغه ګروپ چې دی هغې پرون په عسکري ځواکونو باندې حمله وکړله او د هغې نه بعد بیا آرمي والا خپل اکټیویټي وکړه او دا پنځه واړه کمانډران چې کوم یادېږي اکرام الله شو سرفراز ایوبي شو قاري مبین شو قاري جاوید شو او منان شو دا پنځه واړه هغوی آرمي دا کلیم کړي چې دا پنځه واړه موږ وژلي دي.
خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مرز او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلیمیان
د پېښ تلیږ نه کیږي
جام سور سو میرای وستود.
خبرونه مرز او متلونه له مشال ریډیو څخه د هرې جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی تغواګی د سینسوبه په غړی خدا بخش سیمه کې د پاکستان پیپلز پارټی بانی او پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو 28 کلین منځل کیږي. د کلین په مراسمو کې د غډون لپاره د هیواد د بیلابیلو برخو نه د پیپلز ګوند غړی او مشران د پیپلز ګوند د مشرتابه پلرنی ټاټوبي غړی خدا بخش ته رسیدلې دي. په دې اړه نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی دا ریپورت را لیکلی.
نن د سینسوبه په غړی خدا بخش کې د پیپلز ګوند جوړونکي او پخوانی ډومبي وزیر ذوالفقار علي بټو 28 تلین منزل کیږي. تلین مراسمو کې د ګډون لپاره د ملک بیلابیلو سیمو څخه د پیپلز ګوند غړي راغلي دي. سن حکومت د تلین مراسمو د خوندي کونې په موخه کلک امنیتی تدابیر نیولې دي. 13 شپه تلین مراسمو کې شریک د پیپلز ګوند غړو او مشرانو ته په وینا کې صدر آصف علي زرداری ذوالفقار علي بټو ته د پنسي د سزا په عدالتي فیصله سرکتنی ریفرنس سپریم کورٹ ته د لیګولو په اړه وویل چې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو وجنه عدالتی وجنه ده.
هم نے قانون کی بات کی ہے، ہم نے تاریخ میں سے ایک.
صدر زرداری وای مونږ د قانون خبره کوو، مونږ د تاریخ څخه د یو ټکی د لری کولو خبره کوو. مونږ غواړو چې تاریخ د هر څه ولیکي. مونږ سره داش منه زمونږ نه بیل شوی دوست نواز شریف هم کړي وا، هغه پوره نه کړی شو، مونږ لی نه کوو. مونږ په ریفرنس کې دا نه دی ویلی چې نن تاسو عدالت په یو فیصله کې وای چې جسټس ډوګر جج نه وو، نو بیا هغه خلک څنګه ججان کېدلی شي چې د ضیاءالحق پیسې وای منلی وه. ما د ریفرنس په لیږلو خپل فرض پوره کړل. راتلونکی کال چې مونږ دا تلین مانځو، نو یا خو به مو د عدالت څخه انصاف ترلاسه کړی وي، او یا به مونږ ټول هلته په عدالتي کوټه کې ولاړ یو. صدر زرداری د هغې مقدماتو په اړه کوم چې د ده په ضد اوس هم په عدالت کې موجود دي داسې وویل، دغه کیسونه پوره وچلی گی هم نما خپل سزا تیر کړی دا، بلکې څومره چې دغه کیسونو سزا ده ما د هغې دو چند زیاته تیر کړی دا. مونږ د ادارو ترمنځ ټکراو نه غواړو، مونږ د ادارو څخه ادارې جوړول غواړو، ځکه مې ریفرنس ولېږلو. په دې توګه مې تاسو ته دا زمینه برابره کړه چې ستاسو په لمنو چې کوم داغونه لګېدلي دي هغه تاسو پخپله وینځئ. د تلین ګډون کوونکو ته د وینا د مخه صدر آصف علي زرداری د پیپلز ګوند د مرکزی کمیټې د غونډې مشري وکړه. غونډه کې د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک د بینظیر بټو د وجنې متعلق معلومات د غونډې برخوالو سره شریک کړل. د غونډې په اړه د پیپلز پارټۍ ویان قمر زمان کایره خبریالانو ته داسې وویل،
جو رپورٹ پیش کی گئی اس پہ جناب صدر پاکستان
کوم رپورٹ چې غونډه کې وړاندې کړه شو، په هغه صدر زرداری، بلاول بټو زرداری او د پیپلز پارټۍ د مرکزی کمیټې غړو باور او ډاډ څرګند کړو. کوم عناصر چې په دغه پیښه کې ککړ دي د هغوی نمونه هم راغلي دي، او موږ د دې کیس اخري چالان عدالت کې جمع کوو لګیا یو. د یادونې وړ ده چې پیپلز ګوند د بینظیر بټو د وجنې په اړه دا رپورټ د هغې د تلین په مناسبت رابلل شوې غونډه کې د وړاندې کولو اعلان کړی و، خو هغه وخت په غونډه کې د بلاول بټو زرداری د نه ګډون له وجې دا رپورټ ځنډول شوی و. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري د خبرونه تاسو د ریډیو د لارې کوریدل غواړئ نو د خپل ریډیو ستن په منځنۍ سپو یا میډیم ویوز شپږ سوه یو شپږ ټینګه کوي او که د شارټ ویوز یا لنډو سپو باندې اوریدل غواړئ نو زمونږه د لنډو سپو تاسو په دې باندې ستن ټینګولې شئ دویش سلیریش او دوه دیش د دې ترڅنګ مشال ریډیو د ویب پاڼې یو پته هم لري چې تاسو په د مشال ریډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شئ لیدل شئ کتل شئ هغه د www.mashalradio.com. قدر من اوریدونکو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 9 بجې کیدونکو دی په امیر ساحل سټوډیو تراغلې ده د تازه خبرونو سرټکی په وړاندې کی
دا خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د ځانمرګي بریټ پر مهال و کسان وژل شوی یا ویش جوړبل دي. په افغانستان کې په څلورمه ورځ هم د قران د نسخې د سیزلو پر ضد مظاهره شوې دي. په یمن کې امنیتي سرتیرو پر مظاهره کوونکي ډزې کړې دي چې پکې لک تر لګه 12 کسان وژل شوی. د خلیج هیوادونو د همکارۍ شورا د ایران غندنه کړې ده چې د شورا په غړو هیوادونو کې لاسوهنه کوي او د مومر قذافی استاد نن ترکیه ته ځي چې د خپل هیواد د شخړې د هواري په اړه خبرې وکړي.
دا په امیر ساحل چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو د خبرونې باقي پاتې برخه ته د کرنل قذافی یو باوري سلاکار یونان ته رسیدلې ده چې مقصد یې د یونان وزیر اعظم ته د قذافی پیغام وړل وو. نو یونانی چارواکي وایي داسې ښکاري چې نوموړی د جګړې ختمولو لپاره خبرو اترو ته تیار دی. په دې اړه ریپورت به واوري د یوې لنډې دمې وروسته. د کرنل قذافی د حکومت د خارجه چارو مرستيال وزیر عبداللتی العبیدی د یونان وزیر اعظم جاج پاپندریو ته د کرنل قذافی یو پیغام وړلو لپاره یونان ته رسیدلې ده او دا ښکاری چې کرنل قذافی د یاغیانو سره جګړه ختمول غواړي. د اتوار په ورځ العبیدی د یونان د وزیر اعظم سره ملاقات کړی دی. د یونان د خارجه چارو وزیر دیمیټریس ډراوتساس خبریالانو ته ویلي داسې معلومیږي چې قذافی د دې ستونزې هوارول غواړي.
د لیبیا استادی چې موږ ته سوال د هغې نه داسې معلومیږي چې لیبیایي رژیم د ستونزې د هوارولو هڅه کوي. د امن لپاره په سنجیده توګه هلې ځلې پکار دي چې په سیمه کې ثبات راشي او یونان به په دې لړ کې خپل کوششونه جاري ساتي. په دې اړه موږ د خپلو ټولو اتحادیانو او دوستانو سره په رابطه کې یو. موږ به دوی د نننۍ ورځې د ملاقات نه علاوه د خپل فکر او وړاندیزونو نه هم خبرو.
د یونان چارواکو رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي دي العبیدی په دې لړ کې د مالټا او ترکی د دورې اراده هم لري. تیر شپه ځینې داسې رپورټونه هم راغلي وو چې د قذافی اصلاح پال زوی سیف الاسلام د جنگ ختمولو په سلسله کې داسې پلان لري چې تر مخه به یې د نوموړي په مشرۍ کې د پلار واکمنۍ په نوي آئینی اصلاحاتو کې بدل کړي. بلخوا د جګړې او د ناارامۍ له امله په لکونو خلک په هیواد دننه او بهر په کډه کولو مجبور شوي دي چې زیاتره یې دا مهال تیونسته اوړېدلې دي او نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ملګري ملتونو د بشري مرستو د ادارې همکار رشید لیلو فوای په داسې حال کې چې په لیبیا کې ملګری ملتونه کوم مضبوط موجودیت نه لري د هواد کې روان شخړه لوی انساني ستونزې رامنځته کولی شي.
The more people stay in the position they are today
دا خلک چې په کوم حال کې دي کده دینه بهر نکړې شي نو په دوی کې به کار او غوسره او چتیږي چې په قربا ټولنه او قربا هوادونو به هم بد اغیز وګرځوي. نو زه هر چاته د دې متاثرینو دراوستلو اپیل کوم چې دا ډول حالات قابو کړئ شي.
To help to continue to evacuate people there so that situation continue to be manageable.
نو ول زیاته وی چې د متاثره سیمو نه خلک راوستل او د هغوی په مرستو کولو د دوی د اندازې نه ډیر زیات اخراجات کیږي. دا راس په برتانوي ورسپاڼه فاینانشل ټایمز کې د برتانیا د پوز پخوانی مشر جنرال مایک جیکسن د لیبیا په حالاتو یو تبصره کې لیکلی دی. په لیبیا کې یوازې پوزي عملیات اوږدمهاله بدلون نشي راوستلی بلکې ځایي اولس په د نړیوال رورولې په مرسته ځان لپاره د سولې او ثبات نه ډک مستقبل جوړولو هڅه کوي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
قدر منوریدونکو مشال ریډیو مو د نړۍ په حال کې د لیبیا په اړه نړیواله مطبوعاتي کتنې نه خبروي. امریکایي ورځپاڼه نیویا ټایمز د لیبیا په اړه په یوه مقاله کې لیکي چې د دې هیواد د واکمن کرنل قذافي دوه زامنو د یو داسې پلان وړاندیز کړی دی چې له مخې به یې کرنل قذافي له واکه لرې کړی شي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکي وړاندې کوي.
ورځپاڼه لیکي د معمر القذافي دوه زامن سادی القذافي او سیف الاسلام القذافي د لیبیا د حالاتو د هواري لپاره داسې وړاندیز کوي چې د سیف الاسلام قذافي په لارښوونه به اوسنی نظام په قانوني جمهوریت بدل کړل سي او معمر القذافي به له واک لري کړل سي. ورځپاڼه لیکي چې تر اوسه نه د سرګنده چې معمر القذافي پر دې وړاندیز لاسلیک کړی دی او کنه، خو ورځپاڼه د یو داسې کس چې د قذافي زامنو ته نږدې دی له خولې لیکي داسې ښکاري چې معمر القذافي به دا وړاندیز ومني. ورځپاڼه زیاتوي دې کس چې د سزا له ویرې د نوم نه اخیستلو په شرط خبرې وکړې وویل د معمر القذافي دا دوه زامن په لیبیا کې د بدلون پلویان دي. دې کس زیاته کړه چې د نوموړي یو زوی دا هم ویلي چې د یاغیانو چې کومې غوښتنې دي هغه د ده هم دي. ورځپاڼه لیکي چې دا وړاندیز د معمر القذافي او د هغه د زوی سیف الاسلام ترمنځ د کشمکش په لړ کې یو نوې بیلګه ده، هغه ځکه چې سیف الاسلام څو ځله په هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کړې ده خو معمر القذافي مخ نیولې ده. ورځپاڼه لیکي چې د دې امکان هم شته چې دا وړاندیز به د اتحادي ځواکونو لخوا د هوایي بریدونو د فشار نتیجه وي. نیویارک ټایمز زیاتوي چې د لیبیا یو لوړپوړی چارواکی د یونان پلازمینې ایتنز ته تللی چې په لیبیا کې د رواني جګړې لپاره پر یو ممکنه فیصله خبرې اترې وکړي. بل پلو د سیف الاسلام یو لوړپوړی سلاکار محمد اسماعیل له لندن څخه لیبیا ته تللی او نوموړي ته وړاندیز کړی چې له خپل پلار څخه واک په خپل لاس کې واخلي. ورځپاڼه لیکي چې په دې وروستیو کې له العربیه ټلویزیون سره په امریکا کې سادی القذافي ویلي وو چې تر دې اوسنیو تاوتریخوالو وړاندې هم د لیبیا د ټولو ورځنیو چارو مسؤلیت د سیف الاسلام پر غاړه وو. ورځپاڼه د یو داسې سیاسي چارواکي چې په دې وړاندیز خبر دی له خولې لیکي چې د وړاندیز په اړه خبرې اترې په لومړي پړاو کې دي. ورځپاڼه د دې سیاسي چارواکي له خولې زیاتوي داسې ښکاري چې د معمر القذافي په فکر د ده پر ضد یاغیتوب د اسلامي سخت دریځو او تیلو ته اړتیا لرونکو لویدیځو طاقتونو یو بهرنۍ دسیسه ده او دوی هڅه کوي چې پر لیبیا قبضه وکړي.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
د جاپان په ټوکیو کې خلکو د دغه هیواد کې د جوهري بټیو نه د تابکاری د اخراج قابو کولو کې د حکومت د ناکامۍ پر ضد مظاهره کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې د وګړو د ژوند د حفاظت لپاره د جوهري بټۍ بند کړي شي. شاهین بنیری یې نور تفصیل وړاندې کوي.
جاپانی چارواکي وایي د زلزلې او سونامي له کبله د فوکوشیما د اغیزمن شوي جوهري بټینې د دوو کارکونکو مړی ترلاسه کړی دي. په جاپان کې د زلزلې نو وروستو د جوهري بټیو نه د تابکارۍ په اخراج د جاپان اولس ډیر ردعمل ښکاره کړی دی او دوی په جاپان کې د جوهري طاقت د استعمال په اړه پوښتنې راوچتي کړې دي. په دغه ترڅ کې نن په ټوکیو کې په سلګونو خلکو د جوهري طاقت د استعمال پر ضد مظاهره کړې دي. مایوکو نخارا یو جنیدا چې په دغه مظاهره کې برخه واخیسته هغه وایي
د ډیر وخت نه زه د جاپان د جوهري پالیسیو په اړه ډیر فکر مند یم. اوس باید موږ د دې موقع نه فائدہ اوچته کړو او د جوهري هلو ځلو پر ضد مهم وچلوو. زه نن دلته د دې وینا لپاره راغلی یم چې موږ هرو مرو د جوهري توانایي د استعمال نه ځان خلاص کړو.
مظاهره چانو د ټوکیو د جوهري توانایي د کمپنۍ د مرکزی دفتر لور ته لاریونو کو په دوی کې ځنی مظاهره چانو په لاسونو کې کتبی نیولې وي چې ور باندې لیکل شوی وو مونږه ژوند غواړو مونږه اټمونه نه غواړو. په دوی کې د نوري ساتو پرنګ ځنی مظاهره چان داسې وو چې د جوهري تابکارۍ لکبلې د کورنۍ غړو ته تاوان رسیدو یره وه.
زما کور فوکوشیما ته ډیر نږدې دی. زما مور پلار هم دلته نږدې اوسېږي نو زما سره د هغوی د روغتیا په اړه ډیر فکر دی.
مظاهره چان د سوداګرۍ او صنعتونو د وزارت دفتر لور ته هم لاړل چې د جوهري توانایي په اړه چارواکی د خپل دریز نه خبر کی د نیوکلیایی طاقت نه د جاپان د بجلی 30% ضرورتونه پوره کیږي. د فوکوشیما د جوهری بټینا د تابکاری اخراج روان دی او کچه ورځ تر ورځ لوړیږي. چارواکی اوس هڅه کوي چې د بټینا د تابکاری اوبه سمندر ته پرېږدي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او اوس یو نړیواله مطبوعاتي کتنه. آیا امریکا دې ته تیار ده چې د طالبانو سره د سولې خبرې اترې وکړي؟ د دې سرلیک لاندې د اټلانټیک مجلې په یوه مقاله کې لیکوال جوشو فوست لیکي، مخکې تر دې چې د دښمن سره خبرې اترې وشي، امریکا له پکار دی په دې اړه په خپلو کې خبرې اترې وکړي. د دې مقالې غټ ټکی حسیب شهید وړاندې کوي.
د اټلانټیک په مجلې کې راغلي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې وروستیو کې څرګنده کړه چې لویدیز ډیپلوماتان د طالبانو مشران او افغان حکومت ته په افغانستان کې د شخړو د هواري لپاره د سولې خبرې ګرانه ښکاره شوې دي. د مقالې لیکونکي جوشو فوست په باور روانه اونۍ د واشنگتن په بهرنۍ تګلارې کې د ډیر بحث مسله دا و چې دواړه لوري څه غوښتنې لري، ورلمخه شرطونه څه دي، او که خبرې وشي څه نتیجه باید ورکړي. په دې بحث کې چې جګړه به په افغانستان کې څه ډول پای ته رسیږي، دا مسله هم یاده شوې ده چې ان د حقانی له سختې ډلې سره هم خبرې وشي. خو نږدې یو لسیزه د دې جګړې وشوه او لا هم له طالبانو سره ښکاره خبرې د ډیرو امریکایانو په اند داسې دي چې د هغوی موندل ګران دي، ویرشته او ان دا یو خیانت دی. که چیرې خبرې غوره او یوازنۍ لار وي چې جګړه ختمه کړي، نو ډېرې مهمې پوښتنې هم رابرسېره کوي چې ځواب باید ورته ولټول شي. په حکومت کې به د طالبانو رول څه وي؟ ناتو ځواکونه به بیا هم پاتې شي او تر کله به په افغانستان کې وي؟ د اټلانټیک مجلې په دې مقاله کې راغلي، خو تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې واشنگتن او امریکا ټول له سیاسي او کلتوري پلوه دې ته چمتو ده چې له طالبانو سره خبرې وشي. له هغه ډلې سره چې د 2001 کال د سپتمبر تر 11 مخکې القاعده ډلې ته پناه ورکړې وه، همدارس د جګړې ډیر کسان قرباني کړي دي. مخکې تر دې چې موږ د سولې د خبرو اترو په اړه تبصره وکړو، یو شمېر نورې ستونزې هم شته چې باید هوارې شي. له دغو ستونزو یوه هم دا ګمان دی چې خبرې دې له طالبانو سره وشي. د انساني حقونو یو شمېر ډلو لکه د بشري حقونو د بخښنې نړیوالې ادارې امینستي انټرنیشنل له طالبانو سره د سولې خبرې په دې پورې غوټه کړې دي چې له دوی سره خبرې دا معنی لري چې یا به د ښځو حقونه ساتي یا به له دوی سره د سولې خبرې کوي. خو د ورځپاڼې په وینا د سولې په خبرو کې به چې کله په پراخه کچه ترسره کیږي، د ښځو د حقونو مسله هم څېړل کیږي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا یوه بله پیچلې مسله داره چې خبرې به د طالبانو او حامد کرزي د حکومت ترمنځ کیږي او امریکا پکې اصلي اړخ نه ده. نو خبرې به د امریکا له لورې نه کیږي، امریکا به یوازې مرسته پکې کولای شي. د اټلانټیک مجلې په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې که څه هم د خبرو اترو په اړه په خپل حکومت کې هم ځینې کړي مخالفت لري، خو لږ تر لږه په ملي کچه په دې اړه بحثونه کیږي او د سولې د خبرو اترو په ارزښت او نه اټکل شویو خطرونو غور کیږي. خو مقاله زیاتوي چې په امریکا کې په عمومي توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وستلو او له دې هېواده د وتلو وروسته د افغانستان حالاتو ته د پوځي اړخه کتل کیږي. خو دې ته پام نه کیږي چې په دې هېواد کې سیاسي بدلون هم راځي، چې د لیکوال په باور که زموږ خوښیږي او کنه، طالبان د افغانستان د سیاست یوه برخه جوړوي او دا لا هم د امریکا عوامو له بحثونو وتلې خبره ده. د اټلانټیک مجلې لیکوال د مقالې وروستۍ برخه کې لیکي، د جنگي هڅو په لړ کې سیاسي بحثونه او په دغو بحثونو کې د طالبانو ځای ډیر مهم دی. په دې بحثونو کې به پریکړه وشوي چې آیا جګړه تر نامعلومه مودې پورې دوام کوي او آیا موږ کولای شو د پوره بریالیتوب نه په لږ څه قناعت وکړو او یو څه ناسه خپلو هغو هدفونو ته ورسیږو چې موږ ته د دې کړکېچ نه د وتلو لار برابرولی شي. د لیکوال په وینا امریکایان دې ته اړتیا لري چې په دې اړه خپل سیاسي بحثونه په لار واچوي او له طالبانو سره د خبرو اترو د مخه باید لومړی په خپلو کې سره خبرې اترې وکړي. لیکوال زیاتوي، د داسې خبرو لپاره ښه فرصت همدا اوس دی، ځکه چې اوس امریکایان په افغانستان کې ځواکونه لري او هلته ښه موجودیت لري او دا کولای شي چې د خبرو په نتیجو اغیز وکړي. خو که دا خبرې په 2014 کال کې وشي، د لیکوال په باور امریکایان به پکې د لږ امتیاز او قوت نه برخمن وي.
دا مشال ریډیو دا.
قدر منوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو د اخیری خبری غړی خبرونه اورئ. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سبالا د پاکستان په یو ورځنی دوره اسلام آباد ته تلونکی دی. د نوموړي د دې سفر په اړه تفصیل راکوي د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال علمزیب خان.
د برطانی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سباله د پاکستان په یورزنی دوره اسلام آباد ته رسیدونکو دي. خپل دې دوره کې با ڈیوڈ کیمرون د پاکستان صدر آصف زرداری، وزیر اعظم گیلانی او نور اعلی چارواکو سره لیده کاته کوي. د خارجه دفتر اسلام آباد نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه خپل یورزنی دوره کې با ڈیوڈ کیمرون د پاکستان چارواکو سره په دواړه خیزه تعلقاتو د یوې مودې راسي د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی کمولو، برطانی ته د تګ لپاره د پاکستانی وګړو لپاره د ویزې ترلاسه کولو په حق له ستونزو، تجارت لیزلی او بداسی نور مهم شخړو خبرې اترې کوي. د ډیوډ کیمرون په دغه راتګ چې کله موږ پاکستان کې د برطانی سفارتخانه ویان جارج شیرپ نه پوښتنه وکړه، نو هغه په دې اړه د څه معلوماتو ورکولو څخه ډډه وکړه او ویل چې د امنیتی ستونزو له وجې دوی تر سبا پورې څه معلومات شریک کول نه غواړي. بلخوا د خارجه دفتر اسلام آباد نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه پاکستانی چارواکي به د ډیوډ کیمرون سره د برطانی خارجه او دولت مشترکه ګډ دفتر نه جاری شوی هغه راپور باندې هم خبرې اترې کوي، کوم کې چې د پاکستان په جمهوری نظام ټکونه لګول شوی دي. د برطانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پاکستان تر دورې په حال نور معلوماتو لپاره چې کله موږ بیا بیا د خارجه دفتر ویاندې تخمینه جنجو سره تماس ونیولو، نو هغه په دې اړه څه ګټور جواب ورنکړې شو او صرف دومره ویل چې دې لړکی له هغه څه تیارې نه دکړي چې څه جواب ورکړي. د برطانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پاکستان ته دای ورځنی دوره سمر مهم ګڼل کیږي. په خوانه سفارتکار زاید سعید په جواب کې وایي
سامان پاکستان مزید ہوتی کوشش مسال دے دے جیو قسم ورثہ صلاح مشورہ اوشی ہو اسٹریٹجی اخبل ٹھیک کی انہیں بکاتے شروع کے مسائل دی یونائیٹڈ کنگڈم سے خاص کر دو ویزو نو سیو پاکستان باز الزاموں میں لگولے دے چو جو منگ فوجونا سواد کے جاتے کر دے ساتھی آمدی نو دا خبر بم ڈسکس کئی مخال یو بل خبر دا 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 چی دا مشرف دی ریکویسٹ کرنے زمو عدالتونو چی دا دے اکسٹرکٹ شی پاکستان پا آمی ریفیوزل کرے گئے خیال میں دا دے چی دی گوری چی دا حالات دا چی آمدی ریلیشنز دی دا خراب نشی پا دے پوا جات اسے ایکسپلینیشن ورکی ورکی
د یادونې وړ ده چې د برطانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په آخري ځل د پاکستان له طرفه ولسمشر آصف زرداری په تیر کال اګست میاشت کې لیده کاته کړی وو. د هغې وروسته د دواړو ملکونو د چارواکو ترمنځ لیده کاته نه دي شوي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
قدر من اوریدونکو، مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو دا ستاسو په خپل جبه باندې دا ستاسو د سیمو ستاسو د زړونو غږ دی. د ګرمه شروع کېدو سره بعد هیواد په غرایزو سیمو کې پرتی واورې په ویل کېدو شي. د دې تر څنګه په اوړي کې د پشکال بارانونه هم کیږي چې له امله د سیلاب ځپلو سیمو خلک یو وار بیا د اندېښنو سره مخامخ دي. دا چې حکومت د دې سیمو د خلکو د حفاظت لپاره کوم ډول ګامونه پورته کړي، په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله دا رپورټ را لېږلی چې تاسو یې اوریدو ته راوړئ.
تیر کال په اگست میاشت کې راتلونکو سیلابونو لوجې د حکومتي اعدادو شمار تر مخه د 2 کروڑ نه زیات خلک متاثر شول. په زرګونو خلک پکې مړو او جوبل او د 10 لکنه زیات ودانۍ پکې جزوی او په مکمل توګه متاثر شوې. د تیر کال سیلاب لوجې بندونو او پښتې ماتې دو او د دې دوباره په مکمل توګه نه جوړولو لوجې د دریای کابل، دریای سوات، دریای سند او دغه شان نور وړو او لوی دریابونو سره نږدې اوسیدونکو خلک سخت کال هم د سخت مشکلات سره کېدېشي. د موسمیاتو محکمې تر مخه چې سخ کال په غریزو علاقو ډېره واوره ورېدلې ده او د واورې ولې کېدو سره به سیندونو کې د اوبو سطح اوچته شي چې ورسره د دریابونو سره نږدې پراته خلک متاثره کېدې شي. د قدرتي آفتونو د نظم قامي اداره نېشنل ډیزاستر مینجمنټ اتارټي ترجمان احمد کمال نه چې موږ وپوښتل چې دې لړکې ادارې څه انتظامات کړي دي، نو هغوی وویل چې موږ نه صرف یوه جامع منصوبه جوړه کړې ده بلکې پنجاب او خیبر پښتونخوا کې مات شوي دونو او پشتے دوبارہ جوڑولو کار ہم تقریبا مکمل کرے شوے دے.
تربیلا ڈیم کے نیچے یہ جو ہمارا کابل ریور ہے، کابل ریور کے علاوہ سوا
تربیلا ڈیم نخکتا دریائے کابل او دریائے سوات اوبو اٹک کے دریائے سن پزے یوزے کی گی او دا دریائے کابل اوبو دریائے سن تا درسے دون مخ کے پا مختلف زیون کی درے یا درے نیم لگا کیوسے کا اوبو زخیر کی دے شی اس چی منکا ومن صبح جوڑا کردی دا دا حقی تر مخا چی کل منکتا اوے لے شو چی پا غرونو واری ولی کی دل شروع شی نمون با مخ کی نا کوشش کو چی تربیلا ڈیم کی کمی ذخیره کړی شوی اوبه دی هغه لري کړو چې موږ سره د زیات اوبو ذخیره کولو گنجائش وي چې دا شان خیبر پختونخوا پنجاب او سند صوبو کې دریابونو سره نږدې پرتو خلکو ته څه مشکل مخې ته رانشي.
د یوې پوښتنې په جواب کې که سخت کال د پشکال بارانونه لکه د تیر کال په شان زیات وشو نو آیا د اوسنه مو څه حفاظتي انتظامات کړي دي؟ احمد کمال وایي
نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی نے جو آلریڈی پلان مونسون کا بنایا ہوا ہے
اس نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی کی دراتن کے پشکال باران لپارا کم پلان جوڑ کڑے دے پہاگی منگ بیا سرا نظر ثانی شروع کڑے گا او دے لڑکی منگ یو تکنیکی ٹیم جوڑ کڑے دے چپ کے ملگری ملتن ادارے مرکزی فلڈ کمیشن دا موسمیات محکمہ او این ڈی ایم اے شامل دا او دے لڑکی مخبل کار شروع کڑے دے اور راتن کے مرحلہ کے بعد ٹیم دا پی ڈی ایم اے پمرستا سالو روڈ صوبوں کے سروے کبھی اودیو بگوری چکال 2008 سیلاب کے حاکمی غلطیان شوی چې ها بیا سره ونکړی شي بیا به موږ په سلور واړو صوبو کې ورشاپونه کوو او چې کوم رپورٹ مون جوړ کړي هغه به نور ادارو او خلکو ته ورکو چې سخت کال که خدای مکه داسې حالات جوړ شي نو چې مخکې نه ورته تیار وي او تیر وار شوی غلطیان بیا سره ونکړی شي.
د یادونه وړ ده چې تیر کال په پاکستان کې د پشکال زیات بارانونو له وجې د تاریخ بدترین سیلاب راغلی و چې تر اوسه یې د سند په درې او بلوچستان په یوه ضلع کې سیلابي اوبه ولاړې دي. احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
قدر من اوریدونکو مشال ریډیو د مینې او رڼا زیره ده ک یوې خواته په کوزدیر کې د ترهګری په ترس کې ګنښمیر سکولونه تباه شوې دي نو بلې خواته د تیر کال خونړی سیلابونو هم په دې سیمه کې ډېری تعلیمي ادارې اړنګې کړې دي. په دې اړه د کوزدیر د تعلیم د سانګې مشر شاهد انور سره د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی خبرې کړې دي او په دې رپورت کې حال راکوي.
په کوزدیر کې د وسلوالو طالبانو لړخه 15 سلویخ اسکولونه الوزول شوی وو چې د ګورنمنت های سکول سنگولی ریکارډ هم پکې په مکمل توګه ضایع شوی وو. د سیلابونو پر دوران هم 153 اسکولونه پر نیمایي توګه او یو ګورنمنت میډل اسکول کماله پر مکمل توګه اړنګول شوی دی. د سنگولی په اسکول کې سبق ویونکې یو ماشوم ابوالحسنات چې د ایجوکیشن ټیسټینګ اینڈ ایوالویشن ایجنسی د لاندې په مراکن ډیویژن کې د ټولو اولنې پوزیشن اخستی وو. خو د اسکول د ریکارډ د سوزیدو وروستو هغه ته د ایټا د سکالرشپ داخله هیڅ چرته ور نه کړی شو ځکه چې د هغه ریکارډ هم سوزیدلی وو. د ابوالحسنات پلار فضل کریم خان مشال ریډیو ته وویل
جنوری باندې امتحان شو او بیا چې ریزلټ اوټ شو نو لکه ضلع کې پوزیشن ریکارډ خو لکه هم لکه سوزیدلی خو زمونږ هم خپل دغه دا چېره د دوه کاله ځای کېږي او دی پر یو سر راځي وروستو ځي دوه کاله لهذا مونږ به دا فیصله وکړله ملګرو نه مشوره وکړه چېره دوه کاله وروستو کوه هلک ذهین هلک دی قابل هلک دی دی پر خپل سپیډ باندې برقرار ساتل پکار دي.
او پر دې اړه د لوور دیر اسسټنټ ایجوکیشن افیسر شاهد انور مشال ریډیو ته وویل
پلار سے
او د هغه اسکولونو د کومو ریکارډ چې ختم شوه دي ډیر کم دي خو ولې د ماشومانو شمیره او د هغوی عمر د داخلي تاریخ او د شان پوره ریکارډ ډیر ضروري وي. دا بسنګ یو وار بیا ممکن شي چې هغه ریکارډ جوړ شي. شاهد انور پاړه وای
سکول کې خدای چې کله لسم تفاهم دي کنه دغه فارم زو هډ ماستر دا کی دا مطلب هغه دغه سیګنیچر لاندې دي اوس کله هغه هډ ماستر هغه 17 گریډ هغه د ریسپانسیبل پرسن چې هغه غي اټسې شروع کی نو مطلب هغه داخل خارج کړم وي نو هغه مغي اکسپټیبلی بورډ ته بارک ان فیوچر سم مسله راځي نو دغه لپاره مخ کې پکار چې سړی دغه پریکاشنری میئر زو کی لکه مثلا دغه سر چې کوم سیم ایج ولا سټوډنټس دی بل سکول کې نو دغه کلاس فیلوز دي دغه سر سړی هغه ایج نو کېدای شي دغه څه دغه ما خل څه پاسه بل اج برابر شي.
شاهد انور وویل چې دیر کې د تعلیم شره کم شوه نه ده بلکې زیاته شوه ده
چې زمونږ په دیر کې د کوم چې سکول ګوینګ چلډرن دي کنه ایک انکریز راغله ده. خوشاله خبره ده مې به چې ټرند دخل کو هغه یو شی طرف ده چې سبق نه بغیر گزاره ممکن نه ده یا د حالات مقابله ایجوکیشن بغیر ممکن نه ده.
او شاهد نور وویل چې د سیلابونو متاثر سکولونه د دې جوګه دي چې سبق پکې وویل شي.
نو ان شاء الله چې دغه سیوا د موږ سره د ملټنسي هټ نه علاوه نور سکولونو کې فلډ ډیمیجز د سینې دي شوی چې کنه هغه کې د سبق د ویلو جوګه نه دي کنه.
شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، تیمرګرا، لوور دیر.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر من اوریدونکو د تعلیم په اړه یو بل ریپورت هم لرو، ځکه چې د مشال ریډیو پیغام دی د مینې او رڼا زیره. د خیبر پښتونخوا د 400 ضلع میوکلی کې خواوشا زر تنه آبادی لپاره یو پرایمری سکول دی چې پکې 2500 طالب علمان په دوه کمرو کې سبق وای او دوی لپاره صرف دوه استادان دي. دغه زده کوونکي د نورو کمرو او استادانو غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال اورو د 400 نه د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې.
سکول او سبق ویل تا انسان بنیادی حق ګڼل شي، ولې په دې وخت کې هم داسې ځایونه شته چې هلته ماشومان خو سبق ویل غواړي، خو ولې د سکولونو یا په هغه کې د استادانو او نورو اسانتیاګانو نه کېدو له وجې د هغه ځای خلک د سبق ویلو نه محرومه پاتې شي. دا 400 تنګي تحصیل میولو کلی هم یو داسې کلی دی چېرته چې خوشا د زرو کسانو آبادۍ لپاره صرف یو پرایمری سکول دی چې پکې دوه استادان او دوه کلاسونه دي، ولې نه پکې غسلخانه شته او نه د څښلو د اوبو صحیح انتظام. دغه سکول کې سبق ویونکي ماشومانو د سکول په خپل باندې مشال لیډیو ته صدا رنګ وویل.
لکه دا په سکول کې دوه کمرې دي، اکریک دي، هم تر اوبو ضرورت هم دي، هم تر باتروم ضرورت هم دي، هم تر استادان هم ضرورت دي. لکه هم ته کمرې هم درې پکار دي، سکول کې نور بندوبست هم راته پکار، دوه پک استادان دي، له جنکو لکان پکې یو ځای سبق وي. نو چې لکه لکان سکول بیل وي، جنکو بیل وي.
زما نوم سنای، په پنځم جماعت کې سبق وایم. اوس موږ استادان هم کم دي، اوس موږ استادان ضرورت هم دي، جنکو بیل سکول ضرورت هم دی، د باتروم ضرورت هم شته، موږ ته اوبه هم سکول کې نشته. لکه ماشومان سیند ته راشي، یو خوا به لاړ شي اوبو څکي.
زما نوم محمد عماد دی، زه په پنځم جومات کې سبق وایم. دو استادان دي او 250 ماشومان دي. ماشومان ډېر دي، استادان کم دي. کمرې دغه کریک دي، کمزوري.
د سکول کې سبق خوندونکي یو استاد مشال لیډو ته وویل.
زما نوم جی حبیب الله خان دی. بردا جی، چې زمونږ مسائل خو ډېر دي، د کلي دا ټول شته، خصوصا زه په سکول کې استاد نه ډېر وخت نه جې مونږ ته دا مسله چې زمونږ سکول ته استادان ډېر کم. زمونږ کلی کې صرف یو پرایمری سکول دی چې په هغه کې الکان او جنکې چې کم دي دا یو ځای سبق وایي. یعنی کو دغه بل سکول دلته نشته جنکو لاندې دغه کنه، مطلب چې مونږ سره کم از کم دی وخت کې 2500 ماشومان دي. مونږ صرف دوه استادان په خپله پک جې تاسو یقین وکړئ چې بالکل مونږ منټلی ډیسټرب یو د ماشومان در سوال چې سړی خپل یو ماشوم نشي کنټرول کولای. مونږ سره 2500 ماشومان دي، وو کلاس دي. مونږ ماشوم ته سبق وخایي، خو بیا مونږ سره دا موقع نشته چې مونږ ماشوم نه دوباره هغه سبق چیر د سس دکړو کنه، ولی چنده باندې مونږ باندې ټینشن چې مونږ بل کلاس ته یو استاد سره کم اس کم دریو سلور کلاس دی. نو په دغه بنیاد باندې چې مونږ ته د استادانو کم اس کم د دریو استادانو فل حال ضرورت دی. دغه سپ سکول کې مونږ سره دوه کمرې دي، مونږ سټنټونه لګول. نو اټ لیست مونږ ته کم اس سلور کمرې چې جوړ شي، چې په دې کې به مونږ ته آینده کې بارانی باندې
په دې حق لا چې کله مونږ د 400 ضلع انتظامی سره تماس ونیول، نو هغه ویل چې د دې سکول خبره مونږ صوبایي حکومت ته وړاندې کړې ده او د هغه د جواب پته مې یو. یاد دی چې مې لیکلې د دریا سواد په غړ پروت ته اسې لا سخت زیان اړولې دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، 400.
مور او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیرنه کیږي.
ای جام سور سو میرای وستود
خبرونه مور او متلونه د مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو د خبرونه اخیری غړی اخیری برخه اوري، او په دې برخه کې تاسو ته به خدای پاماني وایو. خدای غي نوړاندې به درته لاند خبرونه وړاندې کوو. سباله به د سلام پښتونخوا په غږ 9 بجې تاسو سره بیا خپل خبرونه پیل کوو. پامیر صاحب سټوډیو تراغله د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کوزدیر کې د ځانمرګي برید له کبله و کسان وژل شوي، یو ژوبل دي. په افغانستان کې په څلورمه ورځ هم د قران د نسخې د سیزلو پر ضد مظاهرې شوې دي. په یمن کې امنیتي سرتیرو پر مظاهره کوونکو ډزې کړې دي چې پکې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. له اونۍ راهیسې روانو په دې مظاهرو کې له 500 زیات کسان وژل شوي. د خلیج هیوادونو د همکاري شورا د ایران غندنه کړې ده چې د شورا په غوړو هیوادونو کې لاسوهنه کوي، خو ایران له دې انکار کوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په 2012 زیږیز کال کې به د ولسمشرۍ څوکۍ انتخاباتو ته بیا ودرېږي.
هم دې سره قدر منوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. پوره په شپږو بجو هم په دې سپو یعنی په میډیم ویو شپږ سوه یویش او په لنډو سپو یا شارټ ویو دویش سلیریش او دوه دېرش باندې تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. سبا سهار 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ تاسو ته یو وار بیا حاضرېږو. 9 ساعته خبرونه به پیلوو. دا وخت زه منور شاه سره د خپلو همکارانو پامیر ساحل، فرخنده وزیر او فضل افریدي تاسو اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.